یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت راکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ایم نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیو بندو پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پرېکړه کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 ښارونو کې پر اف ایم د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره لکنون رئیس پیوشمیر لوی خارونو کې پر اف ام تلیر ساته خبرونه کولی. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په 14 کې د لږ تر لږ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کانونو او طبي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکسیو سیمې په یو کان کې د میتان ګازو د 14 له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دا اسلامی دولت د ډلی یا طایفه مله چې بشری په دروستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. د دغه سختري زې ډلی ویان تر یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي، یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمي القریشی مليت یې کړی ده. خو د سرنګوالي په اړه نو جزئیات یې ورکړي. د ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا پوز ویلي القریشی د اکتوبر میاشتې په نیمای کې د سوریې په جنوب خر دلدا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په برېټانیا کې د انتيره د سوریې د بشري حقوقو یوې ارون کې ډلې اکتوبر میاشت کې ویډیو چې د سوری هغه غیانو چې مخ کې له حکومت سره روغه جوړه کړې و، د دردا ولایت په جاسم کلی کې د دایش وسله یو شمېر وسلوالو وژلې دي. د غیډلې په راپور کې ویلي چې په وژل شو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل و. او د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته 46 ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه ووتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولنډ ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. یو د سفر مقابل کې ډنمارک مات کړ او ټونس هم له فرانسې لوبه یو د سفر مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچي د نوکیټ پړاو بلل کېږي. اس بل سبا د شپږ ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. وړاندې په خبرونه کې بعد د سفر جزئیات درته په راپور کې ولرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ځل بیا د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د دې اندېښنې جزئیات در سره شریک کړو. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو نیول لا تر اوسه نه دی درول شوی.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دی درول. اره دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول.
په کندوز کې اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکې اوبه نه لري.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او وټل پام اخلو.
نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغوړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی ام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان په مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمیه کې ویل شوي دی چې ټام ویست په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو چارواکو سره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. شنونکي د افغانستان په مسله کې د امریکا ښکېل پاتې کېدل مهم بولي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستۍ شپاړسو میاشتو تکاته او سفرونه اغېزناک نه بولي. جزئیات به د مرسلي نرسلانه واورو.
په تیرو پنځو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویست د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتوب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به ویست په بهر کې میشتو د بشري حقونو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغو ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلي ویست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلي، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي ویست د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکېلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناستې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نوي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدریږي. نور هیوادونه دا رسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویست داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کېږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته چې پروسه شکال اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کومې مرستې چې راځي د ولایت په صحه بیا ولسوالیو ته راځي، دغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو، هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه
دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیه باندې دوه ملکان ټاکلي دي، هغه ملکان پر کلي خپل شناخته لري، هغه نشته کوي نور کرده پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ
بلورته. ملګرو ملتو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوي دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکال ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. اوچا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغو کې ډیری یې د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم لري. نورهالی زموږ د مشال راډیو د خبریال انیاس علي په راپور کې واوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه 130 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل، ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلي دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر وسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنډې درول تر دویم ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولې ولیدی په کوم جرم کې مونږ ولیدی چې چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شي ضمانت چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19مه لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې 11 میرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نړیواله مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمي القریشي ووژل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابوبکر البغدادي تر مرګ وروسته ووژل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شوی و. شي جزئیات به احمد شیبر چې همدا شیبه په استودیو کې را سره دی وړاندې کړی ستړي مشر شیبر.
مننه فرزه جانې. اسلامي تبلیغ ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دې سخت دریځ ډلې ویان په یو شخیص پیغام کې چې پرون یې خپور کړ یوازې د ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سږ کال په داسې وخت کې وژل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې له خپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشي څه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی، خو دا څرګنده نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې حقو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلی کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش او عراقي د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي چې هغه هم القریشي تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یو برید پر مهال وژل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشي د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریې کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کیږي.
ډېرې مننه کور مودان احمد شیبر و چې د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاکو پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو ته وایي چې په لوړ لګښت له امو سیند څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې او تصفیه ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې لکلونو رئیس دوی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاک اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندوز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او الفام اخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې مونږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې مونږ دغه اوبونه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راځي د امو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامېږي. د یاد بندر یو بل وسیدونکي محمد قاسم راته وویل
او یو پایپ چې موږ دې ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 300000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کمه نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چکه. دا اوبه ذخیره ونه لري سمه دغه اوبه صاف نه شي مثلا سمه ونه شي دې نه ډېر مرزونه خلکو ته دغه کې.
دیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسیږي دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د امو سیند څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسیږم او ولته دریا په اړه تخمینا 500 متره پایپ هم کش کړی دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لري ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري دا وسې نه کېږي هغه نه کېږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپے کی یک لائن کش میکنی پاک کش میکنی امیر اخلان مردم نه
ده څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبره کش کاږي نو پر چلوي شاو 15000 افغانی لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پر واس نه رسیږي بیا څلو 15 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه وبره را کش کړي
د شیرخان بندر وسیدونکو انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندوز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي
له خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سمنګان ولایت په ایبک کې په یو دینی مدرسه کې پرونی چاودنې ته پام اړولی او لیکي په دغې چاودنې کې چې پرون ماسپښین مهال په ایبک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وښتې د طالبانو چارواکو د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره تایید کړې خو نورو سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده واشنگتن پوسټ لیکي چاودنه هغه مهال وشوه چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپښین لمانځه ته راټولېدل د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوې چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوي چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغې سختدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو کلونو کې پر ښوونځیو مدرسو عبادت ځایونو او جوماتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړې چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر دندې پیلېدو ته پام اړولی ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه دند داسې مهال پیل کړی چې له یوې خوا د پاکستان د حکومت او اپوزیشن دی وپیژندل شوی د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی او له بلې خوا یوه ورځ مخکې یوې مهمې سختدریزې ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 1500 کلونو راهیسې خونړۍ حملې ترسره کړي بیا د حملو ګواښ وکړ د ورځپاڼې په لیکنه یو له مهمو چرنجونو چې د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا دی چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ډلې د نوي ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په می میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی و چې هغه یې روان اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوی چې ټاکل شوی و نوموړی په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي ګواښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شوی وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولای شي جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د طالب چارواکو په وینا نوموړی کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته له یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړي چې ولې طالبان له پاکستانی لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي
طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا هک اشنا راډیو نشرات بند کړی دي د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 14 خارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول ازادي راډیو او د امریکا هک اشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو او منځنۍ او څپو سربیره د څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام 40% خپرونې کولې چې په ملیونو اورېدونکي درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر هغو خپرونو بندیزونه لګولي وو چې د افغانستان د امدي ټلویزیون او تلو ټلویزیون له لارې خپرېدل. د ازادو رسنیو د مدافعو ټولنه په وینا د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر ازادو رسنیو فشارونه ډېر کړي دي، ډېر خبریالان ځورول کېږي یا بندیان کېږي او د رسنیو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړی شوي دي. د دغه فشارونو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په دې موده کې په لسګونو خصوصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درولي دي چې په نتیجه کې په لسګونو خبریالان او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په دغه څپو اوریدلای شي، په 18.1، په 19.3، په 23.8 او په 13.6 څپو. پر دغه څپو سربېره د ازادي راډیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو لارې هم ازادي راډیو اوریدلای شي. اوس بیرته افغانستان ته راشو. د طالبان د حکومت د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سرې میاشتې مرستیال نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اروزګان، غور، دایکندي او پکتیکا اوسېدونکي د لوږې او فقر له خطر سره مخامخ دي چې باید له ځایي اوسېدونکو سره یې بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سرې میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینې اوسېدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي یې ټولې اړتیاوې نسي پوره کولی. د ژمي پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سرې میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نسي پوره کولی.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاس هم کفایت نه کوي. دا کوم بشري کومکونه چې زموږ سره کېږي، نو دا مو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي.
د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکندي، روزګان او پکتیکا اوسېدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل که له اړمنو کسانو سره مرستې ونه سي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي، هغه غور دی، روزګان دی، دایکندي دی، پکتیکا ده، او بیا داسې پر درو درجو مو ویشلي چې ډېر خوار دي. هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی. نو هغه ټوله که دوی موږ سره نظر وغواړي، موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکړي، او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین، سید احمد او جنتو په نومونه د کندهار اوسېدونکي وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی هم را روان دی، هېڅ خواري او داشی نست او خواري نست خو دادی تا ته خپل حالت معلوم دي. دا د لاس ګاډی چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی علاقه ته تنه نه تنه یالداري د داګر دغه ته ته کو دا د لاس ګاډی هغه ګای دغه چبلا شو ګای وو چې ډوډی پیدا کو ګای نو پیدا نو ته کو نو سړی ژوند دی.
داس په تکلیف هم ستو و نه ستو چې پر نه ست کړی را باندې ته خو دای په قران کوم د ماشام شپې غوړي په کور کې درلو ده له شنانو شنې دی ډیر په تکلیف هم د بدن د خاله سن عامزم خدای دې د اخرت رس مکه کومه د لسر په دوا په ځان کړی یعنی پام د خپل نه ستی راوست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې چې له امله یې افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
سلامونه
نیکه له تاسو، تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته.
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري. نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي ښځه رباني کار د چې کله راغلی ده نو دی مخامخ ورسره ګوري غټ غټ وزیران یې، نو دی ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې بانه چې موږ یو طرز العمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
شای به خیره کې راته دلته په هلمند کې د اوبو ډېره کښتې ده وروره، او د بر د خوا څخه هم څه کښتې ده او د اوبو د خوا څنګ کښتې ده.
عبدالعزیز غالب د هلمند څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. خدای جل جلاله دې وکړي چې ازادي راځي زموږ پیغام نشر کړي. وروره پیشنهاد مو دغه دی، دغه څلور پنځه ورځې مخکې د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړي د شیر واکسین په ټول افغانستان کې خپرې. دا هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته دا اوسه پورې نه دی راغلی، نو هیله مو دا ده چې زموږ پیغام نشر شي.
د خبرونه په دوی منیمای کې درته نور پسته پروګرام لرو چې زموږ همکار عمل علي بشیر به کوربوي. خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبې په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنو څپو سربیره له کلونو راهیسې په شمیر لوی خارونه کې پر اف ام څلور ساعته خپرونې درلودلې. پاکستانی چارواکو د دې هېواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو چاودنې کې د لږ تر لږ نهه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کانونو او طبي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدراعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکزۍ سیمې په یو کان کې د میتان ګاز د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. دا اسلامي دولت ډلې یادایښ ومنله چې مشري په دې وروستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. د دغې سخت دریځې ډلې ویاند په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القرشي مړینه تایید کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا او پاووز وویل قریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار دردا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا د جرمني سره لوبې کوي. د دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې شپږ ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه ووتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولنډ ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستانه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه. ټونس هم له فرانسې لوبه د 1-0 مقابل کې وګټله.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي، او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي. د طالبانو ویاندویانو او چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي. دوی کله شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره چې د ښوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه ښوونکو پر ستونزو او حل لارو باندې څه کېدای سي، د خبرو لپاره نن په نور بستی خبرونه کې په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونځیو کې استادانی وړانګه هنري، امینه امیری او قمر نیازی ګډون کوي. قمر نیازی صاحب لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی د لمړی پښتنه بل تاسو وکم او مننه چې لمر سره خبرې کوي. نیازی صاحب هغه شون کی چې تر شپږم ټولګي پورته په خوادار سرکاوه اوس څه کوي پر کور ناست دي او د دوی وضعیت څه ډول دی؟ تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟
سلامونه احترام تاسو ته د ازادي راډیو ټول مینوالو ته او بل خصوص د نور بستې برنامه مینوالو ته د نیک هیلې وړاندې کوم او د نور بستې په تسلسل باندې باید یادونه وکړم چې دقیقا نور بستې مشخصې ویو. دغه استادان چې د شپږم سنف څخه لوړ تر دولسم سنف پورې زده کړې ورکولې شاګردانو ته یو څو وخته خو معاشات ورته ورکول کېدله. دوی هم یو ډول خستګي احساسوه، یو ډول ناامیدي احساسوه. تګ راتګ مکاتبو ته کېده، شاګردانو سره به اړیکې وې، خو یو امیدواری و چې انشاءالله یو څه به وشي، انشاءالله یو تصمیم به ونیول شي. داسې یو ډول امیدواري دوی ته ورکول کېدله، هم د معرفت خوا څخه. خو متاسفانه چې دا لړۍ بیخي ډېره سره وغځېدله او هېڅ نه ده چې یو تصمیم ونیول شي د دوی په حق کې، او بالاخره آهسته آهسته څوک یې اضافه یې بس شو، څوک بیا تاسو وروسته خبر درکوو. بودیجه نشته، یعنی کسر معاش هم دوی سو، د معاش څخه بیخي خلاص هم سو، منفک سو، اکثره یې په کورو کې ناست دي، ناامید دي، د شل رقم ناروغیو سره اخته دي، شل رقم اقتصادي ستونزو سره دوی مخ دي. چې دغه حالات واقعا زه نن بیا هم ستاسو د برنامې د نوم په تناسب باندې وایم چې نور بس دی، پلیاز خدای پر دغه خوځو باندې رحم وکړي. دوی کلونه خپل عمر تیر کړ، درسونه یې وویل، تعلیمونه یې ترلاسه کړل، تجربه یې ترلاسه کړله. دغه تجربه، دغه علم چې دوی لري پرېږدي، دغه وراثت چې دوی انتقال کړي نوي نسلونو ته. کله تاسو تصمیم نیسئ، کله تاسو یو فیصله کوئ، د نړۍ د ښځو سره ملاقاتونه کوي، او خپل ښځې مو په کورو کې کښېنولي دي، بې تعلیمه او بې علمه او بې مکتبه او بې درس او بې روزګار.
مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمانه وړانګه هنري صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. هنري صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له موږ سره په دې خپرونه کې قمر نیازی بل میلمانه هم موجوده ده، د مخکې دوی خبرې کولې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې نیازی صاحب یادونه وکړه چې د هغو استادانو چې په ښوونځیو کې مخکې ښوونکي وې تر شپږم ټولګي پورته، ګڼ شمېر یې بې کاره سوې، بې دندې سوې، دوی ته د معاش ورکولو ژمنه سوې وه، خو اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي. تاسو څه معلومات لري په دې برخه کې؟ هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګي پورته درس ورکاوه مخکې، اوس څنګه دی وضعیت یې، څنګه دی د دوی؟
سلامونه اونی کیلی وړاندې کوم ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو ته. مننه چې وخت مو ما ته راکړئ ترڅو ستاسو سره په دې خبرونه کې برخه واخلم. مننه. دا تاسو چې کوم ویل چې مثلا هغه ښوونکو چې د شپږم ټولګي څخه پورته پونه ته درس ورکوي، نو دی چې دی اوس ډېر ناامید دي، او په کورونه کې بعضې ناست یا هم بعضې راځي و مکتب ته صرف خپل حاضري امضا کوي او بېرته ځي کورونه ته. دی ډېر ناامید دي، کم هیلم او کم څه چې دی په لاس را وړي دي او زحمتونه یې ایستلي دي، کم مطالعه چې دی د لوړو سنفو دپاره درلوده یا سیمینارونه یې په تېر جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، د دغه زده کوونکو دپاره دی اوس ډېرې ناامید دي چې کاش کولای شوای چې دغه خپل پوها د مثلا د راتلونکي نسل سره شریک کړي. نو دی د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، او ورځ په ورځ دوی ته نور مشکلات هم جوړیږي، چې مثلا د دې معاشات پر کته کېږي، یا معاشات بندول کېږي، یا مثلا ورته ویل کېږي چې نن او سبا ته پرېښودل کېږي، چې مثلا سبا به مکتبونه اووم و اتم و نهم و لسم و یولسم یا دولسم شروع شي، یا هره ورځ دوی ته نور بهانې جوړیږي. نو دا خپل دی ته یو داسې رواني حالت پیدا کړی دی، او هغه زده کوونکي چې په لوړې سنفو کې دي، هغه هم هره ورځ راځي یا پوښتنه کوي چې زموږ مکتب به څه وخت شروع کېږي. نو دا دی ته ډېر د ناامیدۍ ځای دی.
مننه. نیازی صاحب، تاسو چې د معاش خبره وکړه، طالبانو مخکې ویلي و چې هغه ښځینه کارکوونکي چې دنده یې له لاسه ورکړې ده، یا دوی ورته ویلي دي چې پر کور کښېنئ، دوی ته به پر کور باندې معاشونه ورکول کېږي. آیا دا کار سوی دی؟
په شروع کې وشو، شروع کې هغه شپږو میاشتې چې ماشونه درلود هغه قصه خو پسې پرېږدو. دا چې ماشونه ورکول شروع شو او څلور پنځه میاشتې بعد زموږ په ډېر تقاضاو باندې په ډېر فریادو پیغام باندې چې بالاخره معاشات حواله شو ورکول کېدله، څو میاشتې مال انتبان ته معاش ورکول کېدله او مال انتبان دغسې براتلله، ازیرې به امضا کوو، یو لحظه کښېنه اداره کې، یو لحظه هلته ودرېږه، یو ځله شاګردان سره ودرېږه، ها خوا دې خوا ته، بالاخره ورځ داسې تېرېدله او بېرته تلله. د معرف د ریاست څخه به هم چې هره نماینده راغله، پخواني کارمندان دغه ژمنه به یې کوله چې انشاءالله یو تصمیم به درته ونیول سي، یو څه شی به وسي، تاسو امیدوار اوسېږي، مشکل نشته، هغه د ماشونه مواله کېږي، څه مشکل لري، اقتصادي مشکل خو نه لري، خدای مهربان دی، دا معنوي مشکل به هم حل سي. خو داسې یو ډول دوی ته دغه ورکول کېدل، یو ډاډ ورکول کېده، خو بالاخره قرار داسې په انفرادي ډول باندې دوه درې معلمه نن منفه کېږي، دوه درې معلمه نن تبدیلېږي جبري بل مکتب ته، ته زه خوښ دي کنه کور کې کښېنه، هیڅ مشکل نشته. د سی یو دغه خدي کار وخت دی، یو چالش په خلی کار وخت چې بل اخره دغه معلم سیبان ته ویل چې تاسو موږ په درد نه خوري، ما شولې درته درکو، په څه دلیل درته درکو، تاسو څه کار کړی چې ما درته درکو، دا ما څه وړې کور ته، دا تاسو حلال ده، دا تاسو حلال نه ده، تاسو کار نه ده کړی، دې په بدل کې هغه معلم سیب ورته وایي زه کار کوم، زه کار سره غلی یم، ما زری امضا کړی ده، وزیر دې امضا کړی ده، د معلمې وظیفه خو دې نه ده ترسره کړې، یا مدیر صاحبانو ته یې داسې دغه ورکړی ده، مدیر صاحبان بیا معلم صاحبانو ته پس شاوز ورکوي چې ما وبخي او څه وکم، زه چې هم نسم کولای، مقامات او اطاعت او عوامر ته مجبوره یم، زه خپل د دولتي کور او اسلام ما تخپل یعنی د سي اختیار نه راکړي، ما سره څو خبرې نه کوي، زه څه درته کولای سم. خصوصي معلم صاحبان سره داسې غږیږي، مدیر صاحبان د معرف د آیاتانو په مخ کې بیا ورته وایي چې څه وکړو معلم صاحبانو، تاسې ځافه بستی یاستئ، موږ ته په درد نه خورئ، شاګرد نور نسته، لوړ صنفونه نسته، نو تاسو ته ماش د څه شي څخه درکړي، دولت بودیجه نه لري، نړیوال کومکونه نسته، نو په لحاظه موږ مجبور یو چې تاسو نه بخښنه وغواړو، تاسې یو څه وخته په کورو کې په تمه پاتې سئ، بیا به وګورو که د لوړ مقاماتو د خوا څخه، د مرکزي دولت د خوا څخه کوم تصمیم ونیول شو، موږ تاسې بېرته غواړو، ستاسې سوابق موږ سره پراته دي. داسې یو ډول سردرد ګومی حالت ده، اوس ما شاتم دا غوی ورک ده، اقتصادي بحران سره ما غوی مخ دي، وظیفه هم ته نه ورک ده، یو دغه ټول په مجموع کې په کل کې یو ډول فشار ده پر دغه معلم صاحبانو باندې چې د زغمولو نه ده.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب، تاسو به خبر یاست په مخ کې د ښوونکو ته دولتي کورونه ورکول سي، هغه کورونه اوس هم له دوی سره دي، د دوی په اختیار کې دي که د دوی څخه اخیستل سوي دي؟ ستاسو د معلوماتو د مخې څه معلومات دي؟
زما د معلومات مخې څخه چې دوی ته کومې مځکې ورکول سولې، دلې په مثلا په ځینو ولایتو کې ورکول سولې، دوی ته یې مځکې ورکړلې، اسنادونه یې ورکړله، نو اوس زما د معلومات له مخې څخه چې مثلا دوی ته مځکې ورکول سوي وي، هغه تر اوسه خو د دوی په اختیار کې اوس پیله نه دي، ځکه چې یو خو دوی وایي چې مثلا دا مځکې چې دي قبضه سوي دي، یا دا د بل چا حق دي، یا مثلا دا چې دی د دې حق نه کیږي، د دې څخه باید پر سر د سره څخه تصمیم ونیول شي، نو د دې په اختیار کې نه دی هغه ځکه.
او دا ځکه په تیر حکومت کې ورکول سوی وي شوونکو ته؟
بلې، و دا په تیر حکومت کې ورکول سوی وي د کرزی صاحب په وخت کې.
ش دغه کېدای سي چې نمرې وي. د کورونو په اړه باندې به نیازی صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکړم، هغه کورونه چې د استوګنې وړ و خلک پکې اوسېدل، آیا په هغه کې اوس هم هغه ښوونکي چې دوی ته دغه کورونه ورکول سوي و، ستاسو ته معلوماتو له مخې دوی پکې اوسي که څنګه؟
په سلو کې څلور یا پنځه به پاتې، فکر وکړي څه شی وایي، په غوا کې غدود، نور ټول کده مدیر صاحبانو کورونه، کده معلم صاحبانو کورونه، کده سره معلمین صاحبانو کورونه، کناری نه وکښ زینو، زما د معلومات سره سم ټول د کورو څخه وایستل زما په شمول کورونه یې دوی خپل ول موږ شهیدان ورکړي دي موږ نظامیان لرو موږ هغه سي کسان لرو چې زموږ سره یې اوږه راکړې ده خدمت یې کړی ده نن هغه بې کوره دی ته په دولتي کور کې ناست یې تا ډېر په دې دولتي کور کې عایش وکړه داسې خلک وو چې دغه کورونه دا دولتي کور یو فقط یو خالي مځکه وه یا فقط یو کروانه ورباندې وه ټول مصارف دې خپل ورباندې کړی وو ول هېڅ شي ته به لاس هم نه وړې هېڅ شی یې مستلی نه شي د کوره د ځان سره حتی د اوبو ماهي چې اوبه د سات راپورته کې د هغه اجازه اعلان د ورته ورکړې چې د کوره یې وباسي نور شیان د کور ټول چې کیږي کتل کیږي چې څه شي وړلی چې د دې کوره څه شي نه شي وړلی کومېټه راځي هغه چې کړی د بیا یې کورونه ټول پرې باندې خالي کړي دي مدیر صاحبان معلم صاحبان ګرد د ښار څخه وتلي اطراف ته په کرایي کورو کې اوسېږي حتی یو کور څو معلم صاحبانو په ګډه سره په کرایه اخیستې ده چې پنځه شپه شکوره په یو کور کې اوسېږي په دې امید دي چې دا شپه به سهار شي یا به بېرته زموږ کورونه موږ ته راکول شي زموږ فریاد به واورېدل شي یا به یو بل تصمیم راته ونیول شي یعنې کلن دا داسې یو جدي تدابیري تصمیم و چې هېڅ ډول په دې کې نه واسطه چلېدل او نه عذر پایي چلېدل حتی ډېر معلم صاحبانو ووهل څو وټکول څو د شزینه پولیسو لخوا څخه د شپې د کوره وایستل سو تر ماموریت د پولیسو ویوړل سو چې ته به کور خالي کړې د کوره به وځې دا کور نور ستانه دی تاسو ډېر په شکې عیش وکړي اوس څرنګه د پلار د هم په وارده اوس زموږ نوبت دی دا زموږ کونډیانو یتیمان چیرې ولاړ دي د اطراف څخه یې خپل فامیلان خپل دوستان راوړل سره ځای په ځای کړ په دولتي کورو کې معلم صاحبانو مدیر صاحبانو ټول یې سره معلم صاحبان ګرځېدل د دولتي کورو څخه وایستل
ریسب څخه به پدې اړه پښتنه وکم چې دا ستونزه چې دا نیازی سه بیان کړه ستاسو په نظر دغه ستونزه ته کوم بدیل کېدای شوی چې دغه هغه شونکي چې په خوا په کوم کورو کې و هغه د دوی سرپاتسي وای کورونا او طالبانو خپل شونکو ته جلا ځای نور کړی وای څنګه یو بل حل څنګه و دغه خبرې
مثلا باید د دې لپاره مثلا کچیر مثلا د دې د کورو څخه هم استل کېدلی مثلا باید دې ته یو بل یا د کرایه د لپاره یو داسې بل ځای ورکو په نیول سوی وای ځکه چې دا څوونکی چې مثلا ماشاتې دونه نه دي مثلا شپږنیم زره شپږ زره اووه زره افغانۍ په وس حالات کې بیخي سخت دی چې وس مثلا دې خپل د کور مصارف په دغه باندې وکړي بل د کور کرایه خو بیخي نه څه ورکولی او دوی باید داسې یو ځای ورته نیولی وای یا اول باید دا کوروسخه نه وایستګي اول خود دې هیڅ حق نه درلودي چې دې دې کوروسخه او بس یو بل یا که مثلا دې فرماشاتو باندې باید دې ورجیر کړی وای او خو به هیڅ امکان نه لري چې دې ورجیر کچیره دې د کور ماشات کې دې د کور کرایه ور اضافه کړی وای دا به ډیر ښه بدل وای
مننه وړانګ هنري صاحب ستاسو څخه مننه نیازی صاحب ستاسو په نظر طالبانو څه کولای شوی چې ټول شوونکي ځای پر ځای پاتې سی وای او هغه دولتي کورونه چې په خوا و شوونکو تور کول سی و هغه د دوی د هغه ځای څخه نه وای به ځای سی
په لومړي سر کې خو باید طالبانو د اوله باید دا فکر زم سره درلودلای چې تیر حکومت ولې سقوط وکړ دا غیر خطر چې د خلکو نارضایتي ډیر سو دی اول د خلکو د رضایت لپاره د ولس د رضا د لپاره باید کار کړی وای هغه کورونه هغه فامیلان چې په اطراف کې په وطنون کې خپل پمځکو خپل په کورو پراتو الته به وای د بر خپل په ځای درنده د خپل په ځای به تری شي وای دا خلک به نه وای به ځای کړی دا خلک به د ځان څخه نه وای متنافره کړی دی به خپل پر کورو پری شي وای بیا به ورته یو د سی یو بدیل ورته د کړی وای په نظر کې نیولې صحیح یو برنامه به ورته جوړ سره وای چې اروالی اته دغه چې دی اخلي فیصله د دې په جواب باندې هغه بات چې دی اخلي د یو معمولي خیاط خو افته دی پنده سبا افغاني غواړي چې هغه کولای چې په واسطه کې د سیاسي راځي چې هغه پوره افته کې هغه یو جوړه کالي نشي جوړولای نو دغه درآمدونه چې دی د شاروالی د لارې څخه د خلکو څخه وصولي د دغه درآمد پر اساس باندې چې دوی په ډیر ویاړ او افتخار باندې موویل چې موږ د ګمرکو څخه او د شاروالۍ څخه چې کوم لاستراوړنې لرو په څو کاله جمهوریت کې دونه لاستراوړنه نه وه خو دغه لاستراوړنه به دې اخیستې وای یو شهرک به دې معلمین ته جوړ کړی وای ټول معلمین به دې شهرک ته انتقال کړی وای بیا به دې بېرته د معاشات څخه د میاشتې دوه دوه زره درې درې زره یو وصول به دې ورته جوړ کړی وای بیا به دې ځینې ګرځولی وای بېرته دا مصرف هغه معلم صاحبان دې دی خلق کرده و بیا بودی که دی کورو که خل فامیلان و خل شهیدان و خل یتیمان و خوار و بدبخت و بیچاره دی چی بزایه کرده ده وطن دی رویست ده پا لکس کور کش ده و معلم نفس خطله و ده کلم پا چوکه و گتله کور جور که منظمه که تنن راوله ده ده واو غرق دی دروله ده پا غزای که چې څوک یې ونوایم د درد ویل کېږي دا حالتونه د درد بیانېږي نو دا د ټول دغه کړله دا خلک د ټول بدبخته کړله د دا د بدبختۍ اول بدیل به دې پیدا کړی وای بیا به دې هغه خلک راغوشتی وای که رښتیا هم تا داسې یو برنامه درلودلې چې ته حکومتداري وکړې ته دوام پیدا کړې ته د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کړې ته د خلکو زړونه وګټې ته یو ولسي حکومت جوړ کړې په افغانستان کې تر څو چې د ټولو حقونه په کښې کې تعمین وي هلته دی چې ته مخکم تللی شې د خلکو ملاتړ هم درسره وي او زمین کې الله هم درته ښه رضا وي ځکه چې ته وایې چې ما جهاد کړی د الله د رضا په خاطر ته د مسلمانۍ دعوه لرې نو طبعاً چې ته د خپل په دا دعوه کې به هم کامیابه کېدلی هم به سرخویه کېدلی هم به خلک دومره نه بې ضایع کېدله نه به ذلیلېدله نه به رسوا کېدله نه به د دغو نه بدبختۍ د دغو نه کډو دغه سره د یو مکتب د مدیر مثال زه تاسو ته ووایم د ښځینه مکاتبو د مدیر سایمانو ده چې راته وې ژړلې عکسونه یې اخیستي وو په څلورو کورو کې خپل د کور سامان تقسیم کړی ده چې دا خپله په یو کور کې په کریا کې ناست ده په نورو کورو کې خپل د کور سامان شیانې په هر یو باندې په زارۍ باندې ساتلې ده چې یو ځای کور نه شي اخیستلی چې کرایه ورکړي تر څو چې دا خپل شیانې خپل مال یې خپل تر سترګو لاندې وي نو تاسې فکر وکړئ وایي موږ نمونې خوارس نو دغسې د هر معلم د هر مدیر د هر سرمعلم د هر مامور د دولت پخوانی د هر بدبخت دغسې یو بدبخت حالت ده پر ټول افغانستان باندې
مننه نیازی صاحب هنری صاحب استاس څخه دغه پوښتنه وکړمه چې اوس د ښوونځیو له تړل کېدو سره د استادانو ستونزې لا هم زیاتې سوي دي لکه تاسو چې وویل او نیازی صاحب چې وویل په اول قدم کې باید د ښوونځیو د پرانیستې پاته کولو او بیا بیرته چې اوس خو تړل سوي دي د ښوونځیو د ټولو ښوونځیو د بیرته خلاصولو په اړه باندې هلې ځلې سوي وای ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو اصلي لامل څه ګڼئ که څه هم طالبانو کله ویلي دي چې د دوی سره بودیجه کمه ده کله یې ویلي دي چې د نصاب ستونزه ده کله یې ویلي دي چې د شریعت د نګاه څخه دوی ورباندې کار کوي چې ښوونځي باید بیرته څنګه پرانیزي او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده او دا خبره هم دغه سپاته سوه ستاسو په نظر اصلي لامل یې څه ګڼئ تاسې
اول خو زه دغه د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې که چېرې زه ووایم اول خو زموږ ورځ په ورځ باندې چې دغه جمهوریت سکوت کړی دی چې ډېر متضرره سوي یو موږ ښځې ډېر متضرره سوي یو او خصوصا نجونې زه په اوایلو کښې خو زه هېڅ یو لامل نه وینمه چې دغه دی چې روزمره هره ورځ بهانې کوي یوه ورځ کلتور رامخته کړي یوه ورځ اسلام یوه ورځ فرهنګ بله ورځ څنګه زه نه پوهېږم چې په پخوا جمهوریت کې زموږ هغه خویندې چې او هغه لوڼې چې تللې وه مکتبو ته دوی خو هېڅکله هم په داسې جامه کې نه دي تللي چې هغه په دوی باندې انتقاد وسته او نه هم دوی د انتقاد وړي زه خو هېڅ داسې یو لامل نه وینم چې دوی د ښوونځیو بندې کړي ځکه چې د دوی سره بودیجه هم کافي سته استادان هم دې ته حاضر دي چې باید راسي دوی ته نجونو ته درس ورکړي کتابونه هر څه سته مکتب تعمیر هر څه سته نو ولې دوی نه پوهېږم چې دوی کوم لامل لازم دی خو در وسه پر هېڅ لامل یو لامل دی موږ ته نه دی مشخص کړی یوه ورځ یو لامل موږ ته مشخص وي بله ورځ بل لامل مشخص وي د هر لامل په مقابل کې موږ دلایل ورسره ویلي دي خبرې مو ورته کړي دي چې مثلا دا لامل چې تاسې وایاست دا خو مخکې دا رقم نه وستوي و موږ په صحیح طریقه باندې کړلو مثلا په شرعي ډول باندې درس ورته ویل کېدی په شرعي ډول باندې نجونې راتللې ایجاب یې کوي مثلا اوس هم نجونې ودیت ماده چې تاسې هر کم فرمان صادره کړئ دوی بیا ومني خو دوی به راسي خپل درسونو ته نو نه پوهېږم چې دا کوم لامل دی چې دوی هېڅ سم جواب موږ ته نه وایي او نه هم موږ ته قناعت راکولی شي او نه هم نړیوالو ته دوی ته دا قناعت ورکولی شي چې ولې د زده کړو دروازې پر موږ باندې بندې کړي دي
مننه وړانګه هنری صاحب. نیازی صاحب، تاسو که د همدغې پوښتنې جواب راته وایست، ستاسو په نظر هغه اصلي لامل څه دی چې طالبانو د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي؟
زموږ په دا پښتونشینه مناسبو کې اکثر نجونې خبر نه وي چې موږ یې ودوو. یو مثال درته وړاندې کوم په بخښنې سره. نو چې پوښتنه ځینې وکړي، وایي واده یم خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. نو دغه حالت ته اوس دغه سردرګمي حالت دوی پر ښځو باندې دغه پښتونشین مناطق کې نارینه وو دغه ظلم کړی وو، اوس دغه ظلم خپله د دغه ناروا خپله د دوی سره کېږي. دوی خپله دا اوس خبر نه دي چې ولې مو ښوونځی بندې کړی دي، ولې مو ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوو. دغه دلیل دوی ته خپله نه دی معلوم تر اوسه. که ورته معلوم وای، دوی به اتمان د دې څخه که سیاسي استفاده کول هم په دغونه وخت کې استفاده ځینې کېدله، او که په شرعي لحاظ باندې کوم منطقي دلیل یې درلودله هم په دغونه وخت کې ثابتېدله، او که په کلتوري او فرهنګي لحاظ باندې هم دوی کوم ستونزه او کوم مشکل درلودله هم تر اوسه به دوی ثابت کړی وای، نړیوال ته به ثابت کړی وای، نه یوازې افغانانو ته. خو متاسفانه چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې دوی په څه دلیل باندې، په څه منطق باندې، او په د څه شي په استثنا باندې دغه مکاتب دغه ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلي دي او نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ مسلمان ووسو، موږ افغانان با غیرت وو، موږ با غیرت یو، موږ بې حجابه بې عزت بې ابرو هیڅکله نه وو او هیڅکله به نه یو. څوک وایي په کې افغاني تل به دا افغانستاني، افغانستان هغه پاتې شوی د نقشې پر مخ باندې، د نړۍ د نقشې پر مخ باندې ځای دی چې هیڅکله هیڅوک نسي راولای، نه هیڅوک ځانته غلامولای شي د هیچا په واسطه باندې. نو تاسف نقطه دغه ځای ده چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې په څه دلیل باندې هغه څوک چې د دوی باداران دي هغوی دی استعمالی نږدې راسو. موږ پاکستان ته، پاکستان هم یو اسلامي هیواد ده، حتی د هغوی د مکتب نجونې پورینان نه پر سره یې پروژه یې اچي، یا یې مفلر غوندې په غاړه کې اچولی، په دیګره باندې یې مازې یو مفلرک سپین اچولی دی په مکاتبو کې، په خصوصي کې هم، په دولتي کې هم، په ټولو. موږ پاکستان ته تللی یو تګ راتګ لرو، پوهېږو، وینو یې. ایران دغسې ونیسه، عربستان دغسې ونیسه، ټول اسلامي هیوادونه سخونو نه ده، مګر افغانستان هغه منظم شرعي حجاب په ځان باندې تطبیق کړی. شرعي درسونه چې څه اړتیا شته ټول د اول څخه تر دولسم صنف پورې تاسو په لوړو تحصیلاتو کې چې رشته بندي کېږي جلا خبره ده. مګر د تاسف ځای دغه ده، د افسوس ځای دغه ده چې دوی خپله نه دي خبر چې دوی دغه کار په څه دلیل باندې کړی. مشران یې دوی ته، کشرانو ته د قناعت وړ ځواب نه لري، ځکه چې څه چې باداران یې فیصله کوي دا فیصله د هغوی په لاس کې ده. دوی اوس خبر نه دي چې هغه مخکینی متل مې د ولواده یم خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. دوی فرمان صادر کړی، د خبر نه دي چې دا فرمان یې په څه دلیل صادر کړی.
ډېره مننه قمر نیازی صاحب. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدي. لوړانګي هنري او قمر نیازی څخه ډېره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಕಂಡ ಕಡಂಬ ಹಮದಿನ شپک مراق لپخ پو در تفری وزم دا جنگ دا بل پا گتا دے بچی لری بی ننگا دا جنگ دا بل پا گتا دے بچی لری بی ننگا پا تور پی کی دی پندکڑم پا خما دین جنگا یا پا تور پی کی دی پندکڑم پا خما دین جنگا